سلامونه وخت په افغانستان کې لغرمې مخکې لاس بجې شپې زه سفی ولاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم. په اندونیزیا کې د افغانستان په اړه په یو نړیوال کنفرانس کې یوې تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ ته د رسیدو لپاره له افغانانو سره د پیوستون او په دې برخه کې د ښځو د تعلیم پر اهمیت ټینګار وشو. د کانفرنس د پای په اعلامیه کې په شاوخوا لسو مواردو ټینګار شوی چې په سر کې د تلپاتې سولې لپاره د بین الافغاني خبرو یادونه شوې. همدارنګه د افغانستان د پرمختګ، سولې او ثبات لپاره د ښځو رول حیاتي بلل شوی او ټینګار شوی که په ټولنه کې مساوي او معناداره ونډه ورکړل شي، له شک پرته به دغه هدفونه ترلاسه شي. طالبانو لا هم اجازه نه ده ورکړې چې نجونې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته تعلیم وکړي او ښځو ته هم په اکثرو ادارو کې د کار کولو اجازه نشته. دا نړیوال کنفرانس د افغان میرمنو د تعلیم په اړه د اندونیزیا او قطر په کوربتوب پرون ترسره شو چې پکې د امریکا، قطر، اندونیزیا، پاکستان په ګډون د شاوخوا شلو هیوادونو او سازمانونو استازیو برخه اخیستې وه. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه وایي چې د تیر کال پرتله په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 50% زیات شوی دی. د سیف د چلډرن ویان عاشق الله مندوزی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومانو وضعیت به پروان ژمی کې د اندېښنې وړوي.
د ماشومانو د ساتنې موسې د نوي راپور له مخې په خوارځواکۍ باندې د اخته ماشومانو شمیر هم 50% ډېر شوی دی. په وروستیو میاشتو کې د خوارځواکۍ درملنې خدماتو غوښتنه په داسې حال کې لوړه شوې چې کورنۍ به په افغانستان کې د لوږې تر ټولو ناوړه بحران سره د مقابلې لپاره مبارزه کوي.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې د شمیرو له مخې دا مال په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 3 میلیونو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي مدني ټولنې غړي همدا غوښتنه لري چې په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. د ملګرو ملتونو دغې څانګې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو 14 ورځنی کمپاین په مناسبت چې سبا د دسمبر 10 وروستۍ ورځ ده له یو ټویټ سره پیغام خپور کړی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي دوی د 14 ورځنی کمپاین پر مهال د مدني ټولنې له همکارانو پوښتلي وو چې نړۍ ته دا په ډاګه کړي چې دا مهال له افغان میرمنو او نجونو سره څه روان دي. پاکستان د امریکا متحده ایالاتونو پر روستي فهرست انتخاب وکړ چې تېره اونۍ د هیواد د مذهبي ازادیو په فهرست کې د ځانګړې اندېښنې وړ هیوادونو په کتار کې راوسته. امریکا تېره اونۍ د پاکستان تر څنګ چین، روسیا، ایران، سعودي عربستان او شمالي کوریا د 11 هغو هیوادو په کتار کې راوستلی چې یا یې له مذهبي ازادیو سرغړونه کړې یا یې سترګې ورباندې پټې کړې. دغه اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وکړ چې په باب یې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون عکس العمل وښود. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه راپور له عیني واقع اتونو سره سر نه خوریم. کرواسیا د اروپا په شنګن حوزه کې شامل شوه چې وګړي به له پاسپورت پرته د دې حوزې غړو هیوادونو ته سفر وکړي. چک جمهوریت چې دا مهال د اروپایي ټولنې دورهي مشري کوي پرون په ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه اقدام د 2023 کال له جنوري میاشتې د تطبیق وړ دی. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د کورنیو او عدلي وزیرانو تر کتنې وروسته شوې. بلغاریا او رومانیا کاندیداتوري بیا نه ده منل شوې. بېلابېلو بنسټونو او هیوادونو یو وار بیا د طالبانو په امر په عام محضر کې د یو کس د اعدامولو په اړه غبرګونونه ښودلي او د دغسې احکامو د عملي کېدو د مخنیوي غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو شارژ دافیر کارن ډیکر، د بریتانیا او استرالیا حکومتونو، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا او څو نورو بنسټونو ویلي علني اعدامونه انساني کرامت ته سپکاوی دی او باید اجرا نشي. د طالبانو سرپرست حکومت د خپل دغه اقدام دفاع کړې او ویلي دي نور هیوادونه باید د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه و نه کړي.
په فراه ولایت کې د طالبانو په امر د تجبیر په نوم د یو سړي د علني اعدام په اړه عکس العملونه روان دي او بېلابېلو هیوادونو یا هم بنسټونو ویلي چې د دغسې احکامو عملي کول ځورونکي او د نه منلو دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو شارژ دافیر کرین ډیکر ویلي چې په فراه کې د سلګونو کسانو په حضور کې علني اعدام باید وغندل شي. هغې پرون په یوه ټویټ کې ویلي د جنایي مسایلو په تړاو مجازات چې د ورزشي مسابقو په څیر د خلکو د سترګو په وړاندې کیږي د ټولو افغانانو کرامت او بشري حقونو ته سپکاوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پرون په ټویټر کې لیکلي په فراه کې هغه علني اعدام چې د طالبانو ځینو جګپړو چارواکو پکې ګډون کړی و د ژوند له حقه سرغړونه، ظالمانه، غیر انساني او او له سپکاوی ډک مجازات دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هم دغه علني اعدام غندلی او ویلي دي چې دا اقدام له نړیوالو مدني قوانینو دغه راز سیاسي حقوقو سره په ټکر کې دی. تر دې مخکې هم د بشري حقوقو بنسټونو او ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتنه کړې و چې په کار د په افغانستان کې د بشري حقوقو د قوانینو ټول مادي رعایت شي، ځکه افغانستان د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه لاسلیک کړې ده. د افغانستان لپاره د بریتانیا شارلز دافیر هوګو شارتر هم په یو ټویټ کې ویلي چې د علني اعدام د خبر په اورېدو خواشینی شوی دی. د هغه په خبره بریتانیا تر هر ډول شرایطو لاندې د اعدام د حکم د عملي کېدو مخالفه ده. په افغانستان کې د استرالیا ډیپلوماتیک ماموریت هم ویلي چې د طالبانو وروستی اقدام ځورونکی او ناسم دی. دغه ماموریت ویلي چې تر هر ډول شرایطو لاندې د اعدام د حکم مخالفت کوي. د طالبانو حکومت په فرا کې د علني اعدام د تازه حکم دفاع کړي او په دې اړه نړیوال عکس العملونه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد پرون په ځینو ټویټونو کې ویلي د اعدام حکمونه په امریکا او اروپا کې هم عملي کیږي. د طالبانو حکومت ویلي هغه کس چې ورمه ورځ په فرا کې په عام محضر کې قصاص شو د قتل تور ورباندې و. د اروپا شورا په 1903 میلادي کال یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په هغه کې د اعدام حکم منع اعلان شو. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې هم اعدامونه په لږه اندازه عملي کیږي، خو دا اعدامونه په عام محضر کې نه کیږي. د دارو په پیچکاری کولو سره تر حساسې بررسۍ وروسته عملي کیږي. طالبانو په خپل لومړی واکمنۍ کې هم له 1999 څخه تر 2000 لومړی کال پورې د سنگسار د بدن د غړو د پرې کولو په درو وهلو او علني اعدامونو حکمونه عملي کول. اوس پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته افغانستان بیرته هغه وضعیت ته پستنېدو دی چې په بیلابیلو ولایتونو کې له دې ډلې پروان، لوګر، غور، تخار او نورو کې خلک په درو وهل شوي، هغه هم په عام محضر کې. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ نږدې 14 میاشتې کیږي، خو د نړۍ یو هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري او د ښځو د حقونو رعایت له طالبانو سره د تعامل لپاره د نړیوالې ټولنې له اساسي شرطونو ګڼل کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وای په روان میلادي کال کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر تر 28 میلیونو واوړي. د غیداري ویلي په دغه شمیر وګړو کې به میلیونونه ماشومان هم شامل وي چې د خوارځواکۍ له ستونزې به هم کړیږي. بیلابیلو ادارو ویلي په افغانستان کې د تیرو کلونو وچکالیو، طبیعي آفتونو، جګړو او نورو ستونزو د خلکو عواید خورا کم کړی دي. جزئیات له اسدالله الدین اورو.
یو نړیواله موسسه وایي په افغانستان کې به روان میلادي کال 15% وګړي بشري مرستو ته اړوي. د دې ادارې په خبره په دې ډله کې به په میلیونونو ماشومان هم شامل وي چې په دې کال کې به په خوارځواکۍ دښته ماشومان شمیر هم زیات شي. د ماشومانو د ملاتړ موسسه یا سیف د چلډرن ویانا شکرالله مندوزی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې نور جزئیات ورکړل.
وړاندوینه شوې چې په 2000 دروشتم زګدیس کال کې به شاوخوا 8.3 میلیونه وګړي چې د یو تقریبا 15% نفوس جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري، چې په دغه کې تقریبا 15.3 میلیونه ماشومان دي. پر اټن کې کال کې به په خوارځواکۍ داخته ماشومان شمیر هم بیل شک چې ډیر بشي، ځکه چې وچکالۍ او سخت ژمی په د شاوخوا تقریبا 3.5% کورنیو هغه عاید کچه راټیټ کړي او دغه کورنۍ نور نشي کولای خپل ماشومان ته د اړتیا وړ خواړه او نور ضروري هغه نور شیان چې دوی اړتیا لري هغه ورته برابر کړي.
د ماشومانو د مراتل موسسه وایي په افغانستان کې د تیر کال پرتله په خوارځواکۍ داخته ماشومانو شمیر 50% زیات شوی دی. د دې ادارې د رسمي شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې په خوارځواکۍ داخته ماشومانو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي. مخکې ملګرو ملتونو په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر شاوخوا 4.5 میلیونه ښودلی وو. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال رامز الکبروف ویلي وو د افغانستان په 28 ولایتونو کې د شدید خوارځواکۍ اندازه ډیره زیاته ده او 3.5 میلیونه ماشومان د تغذیه په برخه کې تداوی ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان بیا ازادي راډیو ته ویلي په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر ډیر شوی نه دی، بلکې د درملنې لپاره یې نږدې 800 مرکزونه جوړ شوي دي. طالبانو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې وضعیت دومره هم خراب نه دی څومره چې رسنۍ په اړه خبرې کوي. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي و چې غواړي د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې تر ژمي مخکې تر 100,000 ټنو زیات خوراکي توکي ذخیره کړي چې په ژمي کې اړو کسانو ته ورسیږي، او د دې لپاره 1.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
د رسنیو ځینی څارونکي اداري وایي په افغانستان کې پر خصوصي رسنیو ورځ تر بلې فشارونه او محدودیتونه په زیاتېدو دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په لسګونو رسنیو وتړل شوې او په زرګونو کارکوونکي بې دندې شول. طالبانو تېر اونۍ په افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو پر اف ام او ای ام یا منځنیو څپو هم پر نشراتو بندیز ولګاو، او یوازې اوس په لاندو څپو کې ازادي او امریکا غږ راډیو خبريږي. زموږ همکار په افغانستان کې د سارک خبریالانو د ټولنې له مشر ګل محمد ګران څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په وروستیو کې پر رسنیو فشارونه څومره زیات شوي.
له بده مرغه باید ووایم چې په دې وروستیو کې پر رسنیو فشارونه زیات شوي. د رسنیو ټول نشرات څارل کیږي، او د هر کلمې، د هر جملې او د هر خبر او راپور حساب او کتاب کیږي له مسولینو سره. داسې قضایاونه هم زه خبریم چې په ډیرو کوچنیو مواردو کې د رسنیو پر مدیرانو فشار راوړل کیږي، او هغوی په یو ډول باندې دي تړ کیږي چې باید هغه څه چې یوه رسنۍ باید کاور کړي یا پوښښ ورکړي هغه سه خپل مسولیت او رسالت ادا نه کړي. لبده مرغه دغه فشارونه او ځینې محدودیتونه د دې لامل کیږي چې رسنۍ په ازاد ډول باندې فعالیت ونه کړي. واضح ده چې پر رسنیز کار او د خبریالانو رسنیو پر کار باندې منفي اغیز کوي.
طالبانو څو ورځې مخکې په افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو نشرات پر اف ام او منځنیو څپو بند کړل، یای بندیز ور باندې ولګاوه. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی چې دا څه ډول یو اقدام دی؟
د ازادي راډیو په ګډون د ټولو رسنیو د نشراتو بندیدل دا د ټولنې لپاره، د خلکو لپاره، د افغانستان لپاره، خصوصا د بیان ازادي او د رسنۍ ازادۍ په برخه کې یو ستونزه ده، او دا بد تاثیر لري. تابن ما نظر دا دی چې کاش هغه څه چې د دغسې پرېکړو لامل کیږي، که هغه سوی تفاهم ده، که هغه ځینې فعالیتونه دي، هغه په یو ډول باندې چې هم بیان ازادي او د رسنیو ازادي، رسنیز مسؤلیت، د رسنیو ټولنې ته، د حکومت او د رسنیو د دواړو مسؤلیت، د ټولو ته په کتو باندې د یو تفاهم له لارې دغه ډول ستونزې حل شي، زما په نظر دا به ښه وي. له دې نه چې د رسنیو نشراتو د بندېدو پرېکړې وشي یا هم رسنۍ ونه کولی شي هغه څه چې د افغانستان خلک ورته اړتیا لري، هغو ته لاسرسی ولري، یا تر خلکو ورسوي، هغه څه ته انعکاس ورکړي چې هغه د یوې رسنۍ مسؤلیت ده. هم دا ده زما په نظر چې دغه ډول سترې پرېکړې چې طبعاً ځینې خصوصا د رسنیو په برخه کې زیان ډېر لري، او دا د نورو رسنیو پر کار باندې منفي اغېز کوي. ښه چې د دواړو لوریو نه د یو تفاهم له لارې نه د رسنیزو اصولو هغه قوانینو په پام کې نیولو سره پرېکړې وشي، دا به ښه وه.
په افغانستان کې د سارک د خبرلونو د ټولنې مشر ګل محمد ګران چې پر افغان خصوصي رسنیو د طالبانو لخوا د محدودیتونو په اړه اندېښمنو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر اوکراین د روسیې یرغل په منځنۍ آسیا کې د قدرت انډول بدل کړی دی. د کارپوهانو په باور په داسې حال کې چې د منځنۍ آسیا هیوادونه له روسیې لرې کیږي او چین غواړي په سیمه کې خپل نفوذ پیاوړی کړي، پوښتنه دا ده چې آیا روسیه له دې کار سره موافقه ده که نه. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې روسیه د اوکراین په جګړه کې له ستونزو سره مخ ده، چین له تاجکستان سره په یوې نوې پوځي موافقې سره په منځنۍ آسیا کې خپلې امنیتي ریښې پیاوړې کوي. هغه سیمه چې له روسیې څخه په لرې کېدو سره په دوه لاره کې ده. د دغې موافقې په ترڅ کې چې تاجکستان تېره میاشت له چین سره لاسلیک کړي، د هیواد موافقه کړې چې په خپله خاوره کې به له چینایي ځواکونو سره د تروریزم پر ضد منظم تمرینونه ترسره کوي. د تاجکستان او چین پوځي پرسونل له 2015 میلادي کال راهیسې ګډ پوځي تمرینونه ترسره کړي، خو د نومبر د میاشتې موافقه چې د دوشنبې او پیکینګ ترمنځ لاسلیک شوې، د دواړو هیوادونو مخ په زیاتېدونکې پوځي همکاري ته رسمیت ورکوي. دغه موافقه همدارنګه په تاجکستان او د سیمې په نورو هیوادونو کې د پیکینګ د نفوذ د زیاتوالي د هڅو ښکارندوی ده. د کارپوهانو په باور په 13 فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې یرغل په ټوله منځنۍ آسیا کې جیوپولیتیکي څپو ته لاره هواره کړه او په سیمه کې د قدرت د انډول په اړه پخوانۍ انګیرنې بدلې کړې دي. د کارنیګي په تحقیقاتي مؤسسه کې د نړیوالې سولې د چارو پوه تیمور عمروف ازادي راډیو ته وویل چې تاجکستان له چین سره په وروستۍ هوکړې سره غواړي چې پر روسیې اعتکار راکمه کړي، خو د ده په باور مهمه پوښتنه دا ده چې آیا روسیه له دې کار سره جوړه ده او که نه. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې تاجکستان رسما له دې انکار کړی چې د چین امنیتي ځواکونه له تاجک لوري سره د تاجکستان او افغانستان د پولې په اوږدو کې د یوې امنیتي اډې چارې مخته وړي، یا پیکینګ د شوروي د وخت سرحدي پوستې ترمیموي، یا هم د پولې په اوږدو کې نوې پوستې جوړوي. د لندن د سلطنتي خدمتونو د ماسیا او په سنگاپور کې ډیره د اس راجراتنام د نړیوالو څیړنو د انسټیټیوټ کارپو رافایلو پانتوچی وای په داسې حال کې چې د اوکراین جګړې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته فرصت رامنځته کړی چې له ډیرو نورو هیوادونو سره اړیکو ته پراختیا ورکړي، خو د موسکو مداخلې پیکینګ دې ته نه دی اړ کړی چې د منځنۍ آسیا او هم په سیمه کې د روسیې په وړاندې محاسبات بدل کړي. پانتوچی ازادي راډیو ته وویل روان کال د ډیرو بدلونونو کال، خو د چینایانو په باور ټول شیانو د پام وړ بدلون نه دی کړی. د هغه خبره د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په پوله څارنه تل د دوی لپاره د اندېښنې وړ یوه مسله ده، او دا هغه څه دي چې دوی یې دې ته اړ کړي چې په ګډه یې په وړاندې اقدام وکړي.
د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراخلی د پوهاند رشاد اتلسم تلین شو
تقریبا شپږ وکاله زه د علامه رشاد کور ته هره دوشنبه او د جمعې په ورځ ورتلم.
وړاندې به دا هم واورئ
د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم.
له ډاکټرې نگین کارګر سره شخېدلی یم.
د ډاکټران لپاره هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارمات لري د تیسس لیکلو.
په غزنی کې د نقلونو دود پور کې دود دی.
یو وخت یو باچا او باچا ډیر لوڼې درلودې، ټولې لوڼې شایسته وې. کشر
لوڼې په افغانستان کې د چپنې دود هم په کمې دود دی.
د مونږ پلارو نیکو دا غوښتې دي دا سنتي کار ده، ښه ګرمې دي او ډېرې ښې دي.
نور مطالب هم لرو. دا اکاډمیسن عبدالشکر رشاد اتلسم تلین پوهاند رشاد د 1983 کال د لندې په یوه لسمه په کابل کې د 83 کلونو په عمر وفات شو. د استاد رشاد 95 کتابونه چاپ شوي او په لسکونو ناچاپ آثار لري. شاعر او لیکوال پروین ملال چې په بریتانیا کې ژوند کوي د استاد رشاد د وفات د ورځې خبره کوي.
زه په کابل کې وم، د ځینو رسمي کارونو په سلسله کې کابل ته تللی وم. د پدغه ورځ باندې او په دغه شیبه باندې زه د راډیو د هنر ادبیاتو په مدیریت کې ناست وم. دا د پښتو برخې زما پخوانی دفتر و، په دې خاطر زه د خپلو ځینو پخواني دوستانو لیدنو کې ورغلی وم. نو هلته دا خبر چې خپور شو، نو زموږ یو دري ژبه هغه ناست و، ادیب ناست و، هغه ویلی چې خدای زده چې بیا په سل کاله پښتو ادب او تحقیق د علامه رشاد غوندې کس پیدا کړي.
له آغلي ملال څخه به دا هم واورو چې لومړی ځل یې استاد رشاد چېرته لیدلی و.
لومړی ځل مې په کابل کې هغه وخت ورسره لیدلی وای چې زما هغې د خدای وبخښي از ما هغه چې میری چې خدای دې وبخشي هغه د بینوا صاحب یو سیمینار جوړاوه. هغه وخت کې ترانجو د هنر ادبیات عمومي مدیر و. نو هغه په دغه سلسله کې غوښته چې د ده سره خبرې وکړي دی وویني. نو زما هیله وه چې زه ورسره ولاړه شم. ما ورته وویل ما زوم در سره ځم. بیا هغه راسره ومنله. نو موږ لاړو د ده کور ته. د کور هغه په خیخانه کې چې کور و که تاسو کله لیدلی
واتمنبلېدلی
نو دغه زما و د رشاد صاحب هغه لومړی هغه و لیدنه وه لومړنۍ لیدنه وه. هغه وخت نو زه فکر کوم زما لومړی کتاب فکر کوم چې لومړی زما د شعر کتاب د چاپېدو په هغه کې و په درشل کې و چې ما د هغه سره ولیدل. بیا مې وروسته نو د استاد سره نه وکتلي. ولې دی په هغه وخت کې سیمینارونه وو دغه د علوم اکاډمي مربوط چې به و یا د وزارت مربوط چې به و د اطلاعاتو او فرهنګ دغه سیمینارونو ته دی نه راتلی. نو بیا ما په کراچي کې ولیدی چې زه په کراچي کې وم. دی راغلی و. بیا زه کور ته ورغلم څو ځله کور ته ورغلم. ما هلته ولیدی. بیا دی زموږ کور ته راغلی. خدای تعالی دې وبخښ. خدای دې زموږ سره وکړي. ومې لیدی
کله چې تاسو له علامه رشاد سره کتلی وو د خپل شعر په باره کې مولده سره خبرې وکړي یاد اوسه؟
هو ما ته ځینې هغه راکړي وه. ما ته ځینې مشورې راکړي وې. ځینې توصیې راته کړې وې.
کومه مشوره هم په یاد ده چې څه درته ویلي؟
بلې یوه مشوره یې دا راکړې وه چې تاریخي پېښې په شعر کې باید اشاره ورته وسي. تاریخي پېښو ته او ځینو کلتوري هغه ته کلتوري خو نو پېښې نه دي خو ځینې کلتوري مسایلو ته دغه مې په یاد دیږي.
تاسو چې د څو ځله رشاد صاحب لیدلی دی تاسو لپاره د ده په شخصیت کې جالب ټکی څه و چې تاسو یې جذب کړي یاست چې دی خو پوه او عالم سړی دی؟
ګوره د پوه او عالم کسانو لکه د رشاد صاحب غوندې کسانو یا وروسته چې لیلی شاعران دي د دوی هغه چې یې د دوی سره ناسته چې دا انسان ته ډېره په زړه پورې او زه د کوچنیوالي څخه زما داسې یو عادت زما د ښځو پر مجلس د نارینه مجلس خوښېدي. زه نه پوهېږم ولې مې خوښېدي. د پلار او د ورونو خبرې مې ډېرې خوښېدلې تر دې چې مثلا زما مور ګرچې ډېره کمګوې ښځه به دونه خبرې نه کولې خو تر دې چې د ښځو په مجلس کې هغه اوسم. نو د داسې استادانو مجلس خو بیا بیخي هغه و چې ما ډېره هیله درلوده تلوسه مې وه چې د داسې خلکو سره زه کښېنم او ساعتونه ساعتونه د دوی خبرې واورم. د استاد مجلس هم دغسې هغه و. یو استاد چې عادت درلودی هغه ډېر متواضع سړی و. اجتماعي سړی و. ټولنیز سړی و. ما دغه سویه چې وه ډېره هغه وه د پوهې سویه یادومه یا د ده خبرې چې ما اخیستلی شوی یا مې درکولی شوی دا ډېره ټیټه وه. خو بیا هم ما ته دا د ده خبرو ډېر هغه راکوه خوند راکوه. یعنی که ما هغه خبرو باندې زه پوهېدلم هم نه خو ما کوشش کوه چې زه په وپوهېږم.
وبخښئ فکر نه کوئ چې د استاد رشاد به کله خبرې کولې ډېر فصیح و؟ لنډې لنډې جملې هره جمله به یې پای درلود. جملې به سره یو ځای کولې نه. یعنی هر چا که د ده بحث او خبرې اورېدې ډېر ښه به پې پوهېدو. که به یوه پېچلې موضوع هم وه د ډېره واضح کوله همداسې نه و؟
همداسې وه. خو زه بس همدا خبره کوم چې که د ده خبرې ما ته زما دونه اخیستنه هم کولی نه شوی. زما سویه ډېره هغه وه ټیټه وه خو ما د ده د خبرو څخه یعنی زده کړه کوله. د ده خبرو څخه لکه تاسو چې وایست یو څه اخیستلی شوی او خوند یې راکوي.
له آغلي ملال څخه په مننې د استاد رشاد تر مړینې وروسته یو شمېر لیکوالو د ده د ژوند او ادبي هلو څلو په اړه لیکنې وکړې. په دې ترڅ کې شایي په زړه پورې کتاب د علامه رشاد ژوند او آثار کتاب وي چې درې کاله مخکې چاپ شو. دا کتاب صدیق الله بدر د هغو مرکو پر بنسټ لیکلی دی چې له استاد رشاد سره یې د شپږو اوو کلونو په ترڅ کې کتلي او چمتو کړي دي. دا مرکې په څه بڼه خوندي شوي دي شاغلی بدر وای
ما له استاد سره داسې مخامخ خبرې کولې پښتنې مې کولې تي او د چې څوېل هغه مې لیکل او دې لپاره چې هغه خپه نشي نو قرار دې دې چې د زب ماشین را سره دا کار مې بیا نه کاوه چې غږې ثبت کړم
ستاسو په باور کومه ځانګړتیا ولا چې په پوهاند رشاد کې و چې لیکوال ورشي او جذبي کې کوم ځانګړې شی څو
مینه ګر کې انسان وو تکبر او غرور په کې هیڅ وو نه او ډېر یو خلکو بیا علاقه خودله چې لده سره کېنی خبرې وکړي او خبرې واوري او د به همیشه ځوانان حتی سپینګری لیکوال دوی ډېر هڅول پاته په یو ډېر وړوکی کار باندې اته هغه کسان هم راتلل ورته چې نه لیکوالانو نه شاعران وو کنه استاد هر چاته مینه ورکوله زه به یو څرګند مثال هم تاسو ته درکم چې علامه صاحب زشت خو یې هیڅ کله درلود او چا سره په توند ژبه او لهجه خبرې نه کولې غوسه یې نه کوله کته له هغه موارد چې ملي ګټو ته به تاوان رسو او د ملت ګټو ته به تاوان رسو هغه کې به ډېر جدي کېده اته د ډېر لویانو سره او اته له کشرانو سره هم بحث وکاو نو یو وخت خدای دې وبخي ارواحات استاد ګلپاچا الفت غوښتم ګولې و د لیکوالو په ټولنه کې د نویو مکالونو کې په لومړی شپه ورځو کې نو هغه وخت لیکوال ټولنې مشر دغه و باز محمد شادمن نو ډاکټر باز محمد شادمن نو استاد په سفر کې وو دغه پروګرام چې موږ جوړ کړی و استاد لا دلته وو خو چې دغه غونډه ته نږدې کېدل استاد د خپل علاج لپاره بهر ته ولاړ نو زه مجبور شوم چې نورو لویانو مشرانو ته ورشم چې دا غونډه څنګه راجوړه کړو څوک پکې راشي او څوک پکې خبرې وکړي هغه ته ورغلم نو دا دغه اجنډا مې ورته وښوې چې هغه یې وکتو وایي چې پلانکه چې تر ما مخکې خبرې وکړي زه دې غونډې تبخې ته درب ورکړو په ځمکه چې ولاکه در شم هلکه زه پوه شوم چې شخصیتونو کې توپیر څه معنا لري او استاد رشاد بیا دغسې وړو مسایلو ته احمد نو ورکاو
لبدر صاحب څخه په مننه د پوهان رشاد زوی ډاکټر خالد رشاد چې په جاپان کې ژوند کوي د خپل اوس ډاکټر په ارتباط چې څنګه یې تپ ته مخه کړی ده د ماشوموالې د وخت یو کیسه کوي
د مکتب په وخت کې د باندې چې باز مشتاش د افغانستان په حساب بعضی یو ساتري به مکوله یاد په دې نو هغه کې بعضی یو سپیژنی سړی وو په دا زموږ په حصه کې نو ده به همېشه یا به راته درېدی او یا بیا کای وخت یاد پدی نو دا راته ویل ورځ دغه سپینژري یو څو مدت ګر سره ومنلی دي نو موږ خورا سره داسې پریشانه سو چې ورغله به کور ته که مې کته ده دا سپینژري پروتو پر ځای ټوخی کوه او تکو دې بېخي ځای شوی وو نو د دې ځای ته یو ډاکټر راغی نو ډاکټر زه ورغلم دا ډاکټر چې برا تی پاسته کې وایي دا تی نو دا اون وخت کې بوسلم نو هغه ډاکټر به تاسو ته نو نو دي خوشکا جوړېږي څنګه د ډوډۍ وخت سره د دوا وخت او ډوډۍ بس خوړې او څنګه تمام جوړېږي بیا به تاسو لري سره تکړه سره د ډوډۍ خوړلو او ستاسو د مخې باندې جوړ څو نه سو دا سي امنګ دې یو څو هفته ورسته دا دا ښار چې تی په دروازه کې کور نه ته ویل شي بالا دا پلار مو یا په دې نیکو قرار قرار د باغ مرګ وخت را نیسد زه کسو ډېر کوچنیم درېم سیم فکر ما دا ښار ته دروازه وی وای ته خو دا تاسو خپل ویل تاسو ته جوړېږي دا ډوډۍ وخت څنګه وکړو څنګه وکړو دا ښار ماته ویل دا دا هم یو د طبي او لار ده چې دغه د اطمینان ورکې او د په دا باندې د قانع کې چې دی کوشش وکړي نو زه چې راغلم دغه د کور ته دا خبرې مې څه وکړه پلار څه وکړه داسې موضوع او رشته چې مریض چې د ډاکټر وڅورته ویل هغه به داسې خندانه بس ډوډۍ به هم ښه ډېره خوړله. بلې د ډاکټر خبرې ته داسې خبر ده نو پلان یې په وخت راته ویل زه بېخي ښه ځای دی فکر د بدې وکړي او ډېر ښه تجربه درته پیدا شم. دا خبره مهمه ده چې یوازې په دوا سره نه جوړېږي، هغه محبت غواړي. دغه د نوکي داسې اډوایزونو دا شیان هم ضرورت دي. دا خبرې ته تا پام سو، دا خو ډېره ښه خبره. نو ما ورته وویل پلاره نو زه به غواړم چې ډاکټر شم. عجبه ښه فکر دې وکړي، خدای دې تا ته موفقیت درکړي. او هغه هم داسې چې تا د مریض او د ډاکټر تر دې به تنظیم دې ولیدې او دلته دې ډاکټر انتخاب کړی، دا خو تر ټولو بهترینه لار ده. نو دغه وخت و چې ما ډاکټرۍ لار انتخاب کړې وه او داسې مسله وکړه او زه خورا ډېره لافرین ډېره ښه لار ښه ترتیب تنظیم دې انتخاب کړی دی، خپل کوشش ورسره کوه. نو دغسې یو دغه تجربه مې درلوده.
پوهاند رشاد د ښوونکي په ډول دنده پیل کړه، بیا هند ته ولاړ. هلته یې د پښتو ژبې په اړه څېړنې وکړې چې د لودي پښتانه او سوري پښتانه کتابونه یې بیا وروسته تالیف کړل. د 1950 میلادي کلونو په وروستیو کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد او وروسته بیا د پښتو څانګې مشر پاتې شو. په 1960 کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد سنت پیټرزبورګ ښار د ختیځ پېژندنې د انسټیټیوټ د پښتو ژبې استاد شو. پوهاند رشاد په ادب پوهنه، لغت پوهنه او تاریخ کې استاد و. دی د پښتو او فارسي ادب د کلاسیکو متونو د ستونزو د حل یوه مهمه مرجع ګڼل کېده. په جرمني ژبه کې یو متل دی چې وایي هغه کسان نه مري چې کتاب لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د غزنی په اندړو کې چې ډیری وخت په ورڅخه د جګړو او ناامنیو راپورونه ورکول کېدل، دا اصل فرهنګي خبر لرو. په دې ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر په نوم یوه ادبي او فرهنګي ټولنه جوړه شوې ده چې هره جمعه غونډه کوي. شلګر ادبي بهیر په داسې وخت کې 19 غونډو ته مخه کړې ده چې په نور غزنی کې پخواني بهیرونه درېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
شلګر ادبي بهیر دغه بهیر شاوخوا درې میاشتې وړاندې د غزنی په شلګر سیمه کې ادبي هلې ځلې پیل کړې. یاد بهیر تر اوسه پورې په بیلابیلو ادبي، فرهنګي، ټولنیز او هر اړخیزو موضوعاتو 14 ونیزې غونډې کړې. دغه بهیر د سیمې یو شمېر لیکوال او شاعرانو جوړ کړی دی. دوی وایي له دغه بهیر څخه یې موخه د خلکو فکري روزنه او د ناوړو دودونو له منځه وړل، خو تر څنګ یې دلته د یو فرهنګي بهیر تشه ډکول، د خلکو راټولول، ژبې او ادب ته کار کول، د پټو استعدادونو رابرسېره کول او داسې نور دي. محمد انیف آصف د دغه بهیر مشر دی.
دا یو ضرورت و دی خلکو د فکري روزنې لپاره، د خلکو د راټولېدا د مرکز دپاره، او دلته د خلکو فکري روزنه وسي، تر څنګ یې ورسره خپل ادب وفعالو، او د ټولنې هغه ناوړه دودونه سي زموږ ټولنه ورڅخه رنځېږي یا ورڅخه کړېږي، د هغې دپاره کار وکړو او هغه ناوړه دودونه له منځه یوسو. بل هدف مو دا وسي دغه پټ استعدادونه رابرسېره سي.
که څه هم ادبي او فرهنګي بهیرونه تر یوې اندازې مالي ملاتړ ته اړتیا لري، نو ښاغلی آصف وایي له دغه بهیر سره په دوبۍ او ځینو نورو هیوادونو کې ځینې مسافر ملګري مرسته کوي تر څو دغه بهیر روان وساتي. په غزنی کې ډیری وخت دغه ډول بهیرونه پیل سوي، خو له څه مودې وروسته د بېلابېلو ستونزو له امله بېرته درېدلې دي. محمود تراف چې د شلګر ادبي بهیر فرهنګي مرستیال دی، ډاډ ورکوي چې دغه بهیر به نه درېږي او هڅه به کوي چې دغه بهیر ژوندی وساتي تر څو د خلکو د فکري روزنې لپاره کار وکړي. نو مولای وایي په دغه سیمه کې د ټولو شاعرانو، لیکوالو، د ادب مینوالو په مرسته او همکارۍ به هڅه کوي چې د دغه بهیر غونډې د شلګر تر څنګ نورو سیمو ته هم وغځوي.
شلګر ادبي بهیر به انشاءالله یو دایمي او تلپاتې ادبي بهیر وي. د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم. او خوشبختانه موږ ملګری ځوانان په دې باندې بریالي شو دغه تشه ډکه کو دلته شلګر ادبي بهیر رامن سکو. نو ان شاء الله په ټول ډاټ سره ویلې سم شلګر ادبي بهیر به روان وي، دوام به کوي.
شلګر ادبي بهیر د تیر سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ مرکز میری په سلطان شهاب الدین علي لیسه کې یو لوی مشاعره جوړه کړې و چې د غزنی ترڅنګ د ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو سیمو څخه ورته په سوونو شاعران، لیکوال او د شعر او ادب مینوال ورغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې په ټول غزنی ولایت کې یوازې دغه فرهنګي بهیر دی چې خپل فعالیت یې روان ساتلی دی. په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چې د وګړو فکري او علمي سطح یې تر نورو ټیټه ګڼل کېږي، نو ډیری رڼاندې د دغه ډول بهیرونو جوړول یو ارزښتمن کار ګڼي. شاعر او لیکوال ډاکټر محمد الله ولید د شلګر ادبي بهیر غړی دی. نوموړی د دغه ډول بهیرونو جوړول په هر اړخیزه توګه ګټور ګڼي او وایي په دغه ډول بهیرونو کې د خلکو فکري روزنه کیږي.
فکري جوړښت دی چې د ټولنې فکري جوړښت د همدې بهیرونو له لارې ترسره کیږي. همدا بهیرونه دي، همدا لیکوالي او شاعري ده چې د خلکو فکر جوړوي. په بهیر کې هر وخت زده کړه ترسره کیږي. یو څوک راځي، یو چا شعر اوري، د یو چا خبرې اوري، یو څوک هغلته سیمینار ورکوي، خبرې په یو موضوع باندې کوي. د بهیر له لارې ده چې موږ زده کړه ترسره کوو او نورو ته زده کړه ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې له غزنی څخه هم ډیری لیکوال او شاعرانو په ملا پړی اچولی او نورو هیوادونو ته په خوارۍ مزدوری پسې تللي چې له امله یې دلته ادبي او فرهنګي هلې ځلې په ټپه درېدلې دي.
شلګر ادبي بهیر فعاله شوی. د پولي پورې غاړه د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د خوشحال بابا په یاد او غونډه کې لیکوالو او شاعرانو برخه واخیسته. دا غونډه په وروستیو کې جوړه شوه. راپوري د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبريال عصمت علي شاه خاور.
دا واخلې سمبلونه او را جوړ شې څنګه تکور د ژوند په ترانو، را ویښ انقلابیان کړې په سندرو او په شور د ژوند په ترانو.
د نومبر په 20مه په نوخار شهدو کې د خوشحال خان کور لخوا د شاعر او کامی مشر خوشحال خان خټک په یاد کې د یوې غونډې تابع شو. غونډه کې د صوبی شاعرانو، لیکوالانو او د ادیبانو په شمول عام ولس هم ګډون وکړو. ګډونوالو د خوشحال خان خټک په ژوند، ادب او د شخصیت په نورو اړخونو هم خبرې وکړې. د غونډې تابع کوونکی عادل خټک وویل چې د اتلانو په یاد کې غونډې را جوړول د وخت ضرورت دی.
سمیت خصوصا خاص کر چې دا نوې نسل دی چې دا رو رو د خپل تاریخ او د خپل ادب نه لري کیږي. نو موږ وایو چې دغه یو خو د پښتو ژبې سره مینه پیدا شي، د خپل تاریخ نه خبر شي، د خپل لټریچر نه خبر شي، او خاص کر بیا داسې اتلان څنګه چې تاسو ذکر وکړه، کو پیر روشان دی، کو خوشحال بابا دی، کو باچا خان دی، کو احمد شاه بابا دی، یا نور دمو اتلان دی د لرو د بر دواړو سایډونو، چې هغه نه خبر شي او چې کم از کم د موږ راتلونکي نسل په دغه لار باندې روان شي. ځکه چې یو کام خپل ژبه پریدي نو کام ورک شي اخره کې. نو موږ دغه بیسیکلی دغه مقصد ته داسې تقریبات وکړو چې نه صرف د خوشحال بابا د ادب او نثر شاعري باندې ډېر غټ غټ پوهان او دغه راغلي دي.
غونډه کې د بیلابیل هنرمندانو لخوا په لاسو جوړ د انځورونو نندارتون هم وشو او د ګډونوالو لپاره د کتابونو سټالونه هم لګول شوي وو. لیکوالې کلسون زیب ویل چې په پښتونخوا کې ډېرې زنانه لیکوالانې دي، خو له بده مرغه هغوی داسې غونډو کې شرکت نشي کولی.
کتغنونو هم دي، روایتونو، د اقدارو، زمونږ د ټولنې، زمونږ د پښتون معاشرې چې کوم یو قدرونه دي، نو هغه زما په خیال نه پرېږدي. ښځه مخکې پرمختګ ته هم نه پرېږدي پرېږدي. حالانکه ښځې د بطور یو لیکوالې، یو مشرې، ما ته پته ده ډېرې زنانې دي زمونږ په کورونو کې ناستې لیکل کوي، بهر ته نشي راوتې، کتابونه یې چاپتي، خپل کتاب مخکتنې ته نشي راوتې، پلارانه ورونه یې ولې کوي. نو داسې ماحول کې به ته څه د دې دپاره یو خبره زه صرف کوم او هغه زه هر ځای کې کوم چې زمونږ پښتانه دې مهرباني وکړي، خپل زړه دې کولاو کې، خپل سوچ فکر کې دې بدلون راولي. او چې څو پوری د پښتون نظر، فکر او دغه سوچ نه دی بدل شوی، نو زما په خیال ګران ده چې ښځې ته مسلې پیدا نشي، یا ښځه په رون تندي یا په هغه زور قوت سره کارونه کې.
دغه یار خو سپینې جامې واغوستې، کلی کې نه قبر نه خازه کوي،
ټول ورځ خبرې د جهاد کوي خلک مې او دې تماشا کوي.
د غونډې په یو برخه کې مشاعره هم شامل وه چې پکې رحمت شاه سائل، عباسی یوسفزی، فضل سبحان عابد او نور ګڼو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. د غونډې په اخره کې د اسفندیار خټک لخوا د خټکو مشهوره نڅا هم وړاندې کړې شوه.
د خوشحال خان خټک په یاد د غونډې راپور مو اوریده. اوس د ډاکټر منقادر رحمان رودوال یو لنډ شعر لرو چې دوی پر ازادي راډیو مجلې لوراوله.
مینا هواس زه چې کله د هواس په جهنم نه را په خود شم، په سوت شم، په ځان شم، زه چې کله پیمانی شم، اسویلې شم، انسان شم، نو د دې روایتونو ترجمان شم او د مینې او هواس تر بریده راشم او د ژوند یو دولارې کې حیران شم.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري. په پوهنتونونو کې چې محصل وروستي سمستر ته ورسی شي پر وی علمي موضوع تحقیق کوي. دا تحقیق د ډیپلوم او سند د ترلاسه کولو لپاره شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان په افغانستان کې د لیسانس دورې په وروستیو کې مونوګراف، د ماسټري دوره کې تیسس او د دکتورا دورې په وروستیو کې ډیزرټیشن لیکي. نگین کارګر د لندن په کالج کې ماسټری کړې او د کینګستون په پوهنتون کې په کیمیا کې د ډاکټورا سند اخیستی دی. له دوی څخه به واورو چې تیسس او ډیزرټیشن یې څرنګه لیکلي دي، استادانو څه ډول لارښوونې ورته کړې دي. شاید دا تجربې په افغانستان کې دننه د محصلینو لپاره ګټورې وي.
په ماسټری وخت کې دلته یعنی په ساينس کې شپږمېشتنی پروژه لري، شاید د شپږمېشتنی پروژه کې دوی عملی کار کوي. کله چې عملی کار اخلاص ته په اخره میاشت کې دی تیسس لیکي، چې هغه عملی کار چې کوم څه دی هغه تیسس یعنی د لغتونو هغه اندازه معلومات هغه په کوم لغتونو کې دی تیسس لیکي او بیا یې د ټول اساس مخکې یعنی یو ورځ کې چې هغه خپل تیسس یا ریسرچ دفاع کوي. یو ټاپک ورته د سوپروایزر څخه نه ورکول کیږي، یو ټاپک ورکول کیږي به هر یو شاګرد خو خي
او بخښه. یعنی یوازې د موضوع انتخاب په مشوره دی او مقدار استاد ته نه چې دغه کلماتو کې باید دا ولیکي، لدی پرته نور وړاندیزونه درته کوي.
د موضوع انتخاب د شاګرد خو خره او مقداري هغه د پوهنتون ریسرچ کمیټه چې ده هغه یو هاندبوک لري، یعنی یو کتاب دی چې هغه کې ټول هغه قانوني لیکلي دی چې د ماستری تیسس څومره لغاتونه وي، د ډاکټورا څومره او د تیسس هغه سټراکچري په هغه مضمون کې چې شاګرد سبق لولي هغه کې څه رقم باید وسی. هغه بیا ټول شاګرد دی هغه کتاب لولي، هغه کتاب کې تیار لیکل شوی دی په دغه شکل یو فارمټ ولیکي.
کله چې مو عملاً تیسس لیکه څومره وخت ونیو له تاسو نه؟
د ډاکټورا کې د ماستری تیسس تقریبا 2 میاشتې وخت ونیو، ځکه کله چې عملی کار مې لابراتوار کې کوو بیا هغه د کورس لپاره ما د تاو مې پیسې تحلیل کوله، لیکل مې یعنی پیسې ډیجیټلایز کوله په کمپیوټر کې مې لیکل او څه چې ما قورس کې ما نوټونه لیکل دغه هغه ټول ما ډیجیټلایز کول. نو بیا اخره کې یو راټولولې او اوله کې چې ماستری شروع د پروژه شروع کیږي اوله 2 هفتې 3 هفتې تاسو یو شاکه ته وخت ورکول کیږي چې هغه یو پیسب ادبی ادبیات وګوري ادبی کرکټ نه یو کیږي، یعنی د څه کار بل څه شوې ده کنه د شي هغه نیمګړتیا وي پیدا کی هغه یعنی پیسب هغه معرفي د تیسس معرفي تیار لیکل شوی په اوله 2 هفتو کې بیا عملی کار شروع کیږي. چې عملی کار کې ټول دغه پایلې چې د لابراتوار نه راوځي هغه تیار لیکل کیږي، د هر ورځ باندې لیکل کیږي او تحلیل کیږي او کمپیوټر کې لیکل کیږي. په اخره کې دغه ټول راټولېږي او یو هغه ساختمان چې د تیسس دی په هغه کې بیا ځای کیږي.
همدغه ټولې پروسې عملی کار تر هغه مخکې کار او د تیسس لیکلو وخت څومره وخت ونیو؟
تقریبا 2 میاشتې.
دا دو میشتی
د ماستری
لارښود استاد جنیشان پکې بدل کړ
لارښود استاد هغه مثلا هفته کې یا دوا سی بار شاګرد سره ګوري وای چې دا لابراتوار کې کوم عملی کار کړی دی پایلې څه وي هغه د هغې پایلو په اساس بیا نظر ورکوي چې بله تجربه آیا مخکې بوزم که بوی نه ځم
که د دکتورا دزرتیشن ته راشم د هغه د لیکلو تجربه که تاسو له افغانانو سره شریکه کړئ څومره وخت مو پی تیر کړ او په هغه کې هم عملي کار وو او که نه یوازې لیکلو
زما د دکتورا تیسیس ما تقریبا څلور کاله عملي کار وکړو په لابراتوار کې کله چې ما شروع کړه پروژه مې نو اول یو تقریبا درې څلور میاشتې ما د هغې ادبیات ولوستل چې په حساب په دغه مضمون چې ما درلوده په دغه کې خلاګانې چېرته وې یعنې ما څه کولی شو چې هغه خلاګانې په خپل راغولم چې څه شی پکې شوي دي څه نیمګړتیاوې لري د هغه نه مخکې ما نه مخکې چا دا کار کړی دی دغه زه به ټول ما کتابونه لوستلي دی نسې مې لوستلي دی اوس نن سبا خو ډېر سهولت دی ځکه انټرنټ کې شته ټول ژورنالونه کتابونه اسانه باندې پیدا کېږي نو ما دا په خپل څېړنه کې په نظر کې نیولی دغه اول سارې تقریبا څو میاشتې ونیولې درې څلور میاشتې ونیولې کله چې ما دا ولیکو بیا هغې نه پاس ما خپل عملي کار شروع کړو عملی کار کې په لابراتوار کې تجربې مې شروع کړې چې زه هغه سیستم چې ما پیسې جوړوم هغې لپاره ما په لابراتوار کې عملی کار شروع کړ دې کار تقریبا دغه درې کاله ونیول بیا درې کاله پاس چې ما کومه ډیټا لرله هغه ټول پیسې کله مې دي چې کله به مې تجربه شروع کوله هغه به ما کمپیوټر کې لیکله همداسې ورو لم کمپیوټر کې به مې هم لیکله او ټول به مې ساتلي ځان سره نو بیا چې کله مې ټول عملي کار ختم شو په لابراتوار کې بیا زما د لیکلو وخت شروع شو د لیکلو وخت تقریبا نهه میاشتې وخت
و د دکتورا لپاره چې مو کله د ډیزرټیشن یا تیسس لیکه د مراجعه ستونزه تاسو څنګه حل کوله یعنی مراجعه ته به مو اشاره کوله په دې خپل لیکنه کې
او هغه اتمی ضروری دی ځکه کاغه و چې یا کاپی راځي
ما طبیعي خبره ده چې دا د کاپی رایټ مسله ده د موضوع ته ما د دې لپاره اشاره کوله چې په افغانستان کې هم خلک دزرتیشن لیکي تیسیسونه لیکي کله ناکله د مراجعو له ستونزو سره مخامخ وي په دې برخه کې تاسو ته استاد لارښوونه کړې وه او که نه مشخص کتاب و هغه مو ولوست او د هغه په اساس باندې مخته لاړې
د دکتورا تیسیس لپاره هم هر پوهنتون چوکاټ لري یعنی فارما لري د تیسس لیکلو مثلا په کیمیا کې د فرق کوي لکه د فارماسیوټیکل ساينس او د کیمیا ډېر فرق کوي د کیمیا یو فارمات لري او د فارماسیوټیکل ساينس بل فارمات لري نو هغه مضمون چې څوک په څېړنه کوي د هغې مضمون په اساس فارمات په نظر کې ونیسي هماغه سی خپل تیسس ولیکي او ماخذونه لیکل ډېر مهمه برخه د تیسس ده چې هغه باید همیشه دغه ځکه یو پروفیسر چې کله تیسس ولي هغه چې هغه جمله مول ولي هغه پوهیږي چې دغه د دې خطنه یا کاپی شوی دی اخیستل شوی دی هغه ته نه پوهیږي چې څه د دې خو ډېر زر د معلومي چې یو شاګرد ته کوم وینه دغه راخستې لیکلی نه وي که ماخذ ورته لیکلی نه وي هغه پوهیږي بل سافټویرونه شته چې پلیجرزم یا کاپی معلومولی شي
په انګلیسي کې خدا ستونزې ژر حل کولای شي دوی لیکن دغه چوکاټ چې د تیسس لپاره شته فرضاً ستاسو د دکتورا لپاره او د ماستری د دورې لپاره دغه چوکاټونه په ډیرو صفو کې لیکل شوی دی او کنه څو مخه دي فکر نه کوي چې دا ډیره مهمه ده چې د دغه چوکاټونو ژباړه وکړي ځکه چې په افغانستان کې وستون زه هم د تیسیسونو د لیکلو ده چې کېدای شي چې له خلکو سره دا شریک شي
او دا خو ډېر خدمه یو څه وخت مخکې دا خپل چې خپل تیسیس لیکو لږ مې یادښتونه مې لیکل ځکه لیکلو لپاره هم کله کله داسې وخت راځي چې مثلا هیڅ اسان دا لیکلو وخت نه وي باید دا شیان ما ټول لیکلي دي په پښتو ژبه مې ژباړلې دي او د مقالات رقم اولی کلی دی دا مې لیکلی دی فول ټایم کار کې ما وخت نه دا غبي څه سره ایډیټ کوم ما وختل چې دا شیان یعنی ما سره د مواد را سره دی باید ځانې نو ایډیټ او سمشي خو دا د هغه پانتون دا وخت چې دا څه یو څوکړ جوړ کی او یو فارمټ شکل تور کی چې دا غوښته کی دا څه څه پاید وګڼي کی او د سیسس لیکلو وخت کې باید یو شاګرد خپل ځان پوښتنه وکړي یا هغه څه مهم دي چې سیسس لیکلو دي هغه باید پام کې ونیسي. مثلا زه ولې دا سیسس لیکم علت یې څه دی دغه پوښتنې باید خپل ځواب کړي یعنی یا د اوسنۍ دغه سیسس چې زه لیکم د دې خلاګانې په اوسني علم کې دغه خلاګانې چېرته دي چې زه مجبوره کېږم دغه سیسس لیکم یا زموږ د څېړنې پوښتنه څه ده د کوم میتود نه استفاده کیږي یا عملی کار دی سروي ده یا په آنلاین پوښتنې دي د خلکو نه د بیل عمر ګروپونو کې تقسیم شوی دي دا شیان دی باید دا بیا هغه په سوپروایزر هم مرسته کولی شي ورسره د کینیا ورته ووایي چې دا څه مته سوپروایزر یو یا لارخور صرف دومره کولای شي چې یو رڼا واچي نو ټول د هغه ماسل یا د شاګرد په پورې اړه لري چې دا څومره زحمت واسي څومره کار کوي چې هغه شی چې غوښتل کیږي هغه شی چې ضرور دی هغه په مخ ودی. او نن سبا یوټیوب کې ډېر ښه معلوماتي د تیسیس لیکلو په اړه د ډیزرټیشن لیکلو په اړه ډېر ښه معلوماتي ویډیوګانې شته پوښتنې شته
خو بیا هم او بچه دا خطا سویسی چه یوتیوب کشتا خو دیده لخطر چه اگه پی انگلیسی شبه دی فکر نکو چه دیده ارتیاشتا چه پا پشتو شبه دا دوی تووش برل شی؟
طبعا شتا ضرور ده چه باید دا کار پا پختو که اوشی
لداکتری نگین کارگر چخه مننه.
آزادی رادیوی مجله پا آزادی رادیو دات کام کی لآزادی رادیو
د ازادي راډیو مجلې پرې برخه کې به کلتور ته مخه کړو. د ژمي په درشل کې ژمني کلتور ته غزنی د افغانستان لاغو ولایتونو څخه دی چې خلکو به پکې د ژمي اوږدې او سړې شپې د پخوانیو نکلونو په اچولو تیرولې. د دې نکلونو دود په کمیدو او ورکېدو دی. جزئیات په دې راپور کې.
یو وخت یو بچا او بچا ډیر لونی درلودې ټولې لونی شایسته وي کشر لونی تر ټولو شایسته
حمیده پیغلوټه ده د خپلو کشرانو خوندو ورونو ته نکلا چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په پخوا ډیرې خلکو د ژمي سړی او اوږدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګانا ناګانی او یا هم ځین نور مشران وو. دغه نکلنه به د خلکو د کورونو تر څنګ ډیرې وخت د کلو په جماعتونو حجرو او یا هم د ځینو مخورو په کورنو کې اچول کېدل. نکل چې به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې غاړې او دولسي ادب ځینې نور سندرې سیمفونه زمزمه کول تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي سیاسي جغرافیایي مذهبي د شاهانو لیوانو د چینماچینو کویکاف د دیوانونو او شاپیرو یو کیسه کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او مینا نور اثرخېدل خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک وایي نکلونه اچول د پخوا په مقایسه کم سوي دي.
اوس هم په ډیرو لرې سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو ډیر هغو به په نکل به کولو بیا به په مابین کې به یې یوه نارام وکړله پرځکه الله دی که نه دی سر مې ببر دی ملنګه یوه ټینګه دعا راکړه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول هغه وخت داسې څک غوږونه به ورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی. ممثل شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پراتک پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستو کې څو شیانو وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو درېم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده ورو ورو دغه شاته کېږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دی چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
په غزنی کې به یو وخت د ژمي اوږدې شپې په نکلونو لنډې دی. هلته دا دود په ورکېدو دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې بیا د چپنو لرغونی دود په هېرېدو دی. چپنې بېلابېل ډولونه لري. هغه چپنه چې د اوښ له وړیو جوړېږي هغه ته چکمن وایي. له وریښمو تر ډېره جیلکه جوړوي او کومه یوه چې له ټوکره جوړېږي هغه ته چپنه وایي. د دې لپاره چې د دې چپنې په استر کې مالوچ شي نو توده وي. په افغانستان کې د وریښمینې جیلکې بازار په وروستیو کلونو کې د دې لپاره تر یوه بریده خراب شو چې له چینه به جیلکې واردېدې او دا جیلکې به د کورنیو په پرتله درې څلور چنده ارزانه وي. خو بیا هم له لویه سره د چپنو بازار دومره سوړ نه و لکه نن سبا. له تخار او کندوزه د چپن پلورونکو څرګندونې په دې راپور کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمیر چپن پلورونکي وایي تیر کلونو به د ژمي موسم پر رسیدو سره د چپنو بازار ښه تود و، خو سږ کال د دغه لاسي صنعت مینوال کم شوي دي. دیرش کلن عبدالقیم چې په کندوز ښار کې د چپن پلورنې دکان لري وایي چې پخوا د دې ولایت چپنو په کور دننه ډېر مینوال درلودل، خو سږ کال د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د دغه دودي صنعت پیرودونکي کم شوي دي.
قبلا یک کسی در پوست کې انتخاب میشد.
په تیرو کلونو کې د چپنو بازار شو، خلکو د نویو ګمارل شوو چارواکو د مبارکۍ لپاره چپنې وړلې. کوم ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغېدل هغوی ته هم خلکو چپنې د ډالۍ په توګه وړلې. خو د نظام له بدلون له امله د چپنو بازار یوه اندازه خراب سوی دی.
د چپن پلورونکو په خبره په تیرو کلونو کې کله چې خلک د نوو ګمارل شوو دولتي چارواکو مبارکۍ ته تلل نو هغوی ته به یې چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو اوس دغه دود پیکه شوی دی. د تخار ولایت یو چپن پلورونکي غلام سخی په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
چپنای وطنی داریم چند رقم هسته. چپنای
موږ کندوزی، تخاری، مزاری او چابی چپنې لرو او بیلابیل نرخونه لري. یوازې زموږ نه بلکې د ټولو کاروبار خراب سوی دی. د نورو کلونو په پرتله سږ کال زموږ پیرودونکي کم سوي دي.
د کندوز ښار د چپن پلورونکو د ریاستي یو بل دکاندار محمد سلیم فرخاري وایي اوس مهال په بازار کې یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري.
ما دا رقم چپن داریم، دا نوه چپن داریم تا 2300.
موږ لس ډوله چپنې لرو او مختلف رنګونه لري. یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري. د ژمي پر رسیدو سره خلک چپنې اخلي خو بازار د پخوا په شان دومره ګرم نه دی.
سلوه کلن عبدالغفار له چهاردرې ولسوالۍ څخه کندوز ښار ته د چپنې اخیستلو په خاطر راغلی دی. هغه وایي که څه هم د تیر په پرتله اوس خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم چپنې اخلي.
دا چپنې چې دي د زمي لپاره ډېرې مفیدې ښې چپنې دي. د موږ پلرو نیکو دا اغوستې دي، دا سنتي کار ده. دا ښې ګرمې هم دي او ډېرې ښې دي، ښایسته ښې چپنې دي. او دا هر وخت موږ له دې نه استفاده کوو او نور داسې هر څوک واخلي. دا پټو مټو باندې په دې شانو باندې دا زمه هم نه تېرېږي. دا ډېر ښه شی دی لکه بخاري چې
د تخار د صنعت او سوداګرۍ ادارې چارواکي بیا وایي دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به د لاسي صنایعو بازار وده وکړي. چپنې د لاسي تولیداتو او د سیمه ییزو لباسونو له ډلې څخه دي چې د فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، کندز او بدخشان ولایتونو کې ډیر مینوال لري چې ډیری وخت د ژمي په موسم کې خلک ورڅخه ګټه اخلي.
د چپنو له همدې راپور سره به زحمت شي برهم خپله چپنه وڅنډم روان بشم. تر بلې ازادي راډیوي مجلې مو خدای مل.